درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا سړی رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې اروپایی اتحادیه په افغانستان کې له کرونا سره د مبارزې لپاره تر 100 میلیون یورو زیات مرسته کوي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کیږي. نامعلومو وسلوالو په کابل ښار کې د ولسمشرۍ د ماڼۍ یو بل ساتونکی وواژه. د کابل والی وایي چې د ښار د ورځبندیز وخت شای دوی اونۍ زیات شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروسو د مړو شویو کسانو شمیر تر ایټالیا واوښت، او سعودي عربستان هم د کورونا وایروسو په خاطر ګرځبندیز موده اوږدوي. د خبرونو تفصیل. نامعلومو وسلوالو پرون په کابل کې د افغانستان د ولسمشرۍ یو ساتونکی وواژه. د راپورونو له مخې د پی پی ایس یا د ولسمشر د خصوصي امنیت پر ساتونکی سید عطاالله د کابل په تایمنی سیمه کې حمله وشوه، چې په نتیجه کې نوموړی ووژل شو او دوه ملګري یې ټپیان شول. دا په څه کم یوه اونۍ کې د ولسمشر غنی دوهم ساتونکی دی چې په کابل ولایت کې وژل کیږي. تر دې وړاندې د حمل په 15مه د ولسمشر یو ساتونکی قیام مقصودی د کابل په پخمان ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو له لوري وشل شوی و. د ګردیز د محبس دوه ساتونکي د بندیانو په بلوا کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې یو شمیر بندیانو پرون د ګردیز له مرکزي محبسه د تیښتې لپاره بلوا کړې وه. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان پر ټویټر لیکلي چې د بندیانو او د محبس د ساتونکو ترمنځ په خوډب کې دوه ساتونکي وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د طارق آریان په وینا په دې پیښه کې دوه بندیان هم ژوبل شوي دي. د کابل والی وایي چې د ښار د ورځبندیز وخت شایي دوی اونۍ زیات شي. د افغانستان حکومت د مارچ په 28مه د کورونا وایرس د لاخپرېدو د مخنیوي لپاره په لویو ښارونو کې ګرځبندیز اعلان کړ. له دې اعلان سره سم اکثره دولتي ادارې، ټول ښوونځي او د لوړو زده کړو مؤسسې تړلې دي. یوازې د خوراکي موادو دوکانداران، د مخابراتو او صرافۍ کارکوونکي، روغتیایي ادارې او امنیتي ځواکونه له دې امره مستثنا دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تېرونې وویل چې 1400 پولیس په کابل کې د ورځبندیز د پلي کولو لپاره ګزمی کوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر پرون شنبه د کابل او نورو ښارونو له خلکو وغوښتل چې له غیر ضروري تګ راتګ ډډه وکړي، په خپلو کورونو کې پاتې شي او له پولیسو سره همکاري وکړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل هیواد کې د کورونا وایروسو د خپرېدو اوسنی حالت ته پکتو تر راتلونکي خبرتیا پورې د ګرځبندیز موده اوږده کړه. دا پریکړه د سعودي عربستان دولتي خبري آژانس نن یوه ورځ مخکې تر دې اعلان کړه چې په دغه هیواد کې ګرځبندیز پای ته ورسیږي. سعودي د کورونا وایروسو د خپرېدو د مخنیوي لپاره د مارچ په میاشت کې ګرځبندیز اعلان کړی و. تیره اونۍ سعودي عربستان په پلازمینه ریاض او نورو لویو ښارونو کې 24 ساعته ګرځبندیز ولګاوه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروسو د مړو شویو کسانو شمیر تر ایټالیا هم واوښت. تر اوسه پورې په امریکا کې تر 40,000 زیات کسان په کورونا وایروس مړه شوي او تر 500,000 زیات پرې اخته شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر پرون ناوخته پورې په متحده ایالاتونو کې 40,233 تنه په کورونا وایروس مړه شوي او د 15,220 تنو کورونا تایید شوې ده. د کورونا په وایروسو تر ټولو ډیر کسان په نیویارک ښار کې اخته شوي، چې تر 180,000 اوړي. د امریکا په دې ستر ښار کې 6,318 تنه مړه شوي دي. په روسیا کې چارواکو ویلي چې د مسکو ښار روغتونونه د کووید 19 یا کورونا له ناروغانو ډکیږي، او پر دې هیواد د کورونا وایرس د سترې جوپې د راتګ خبرداری ورکړی دی. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون په تلویزیونی مرکه کې وویل د مسکو د روغتونونو کارکوونکي زړور دي او په بیړنیو شرایطو کې کار کوي. پیسکوف په مسکو او سن پیترزبورګ ښار کې وضعیت کړکېچن وباله. وی ویل چې په دې شارونو کې د کورونا د ناروغانو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. په روسیا کې پرون د کورونا وایرس مثبتې پیښې 14,515 ته رسیدلې وې. ویل کېږي چې د دې ویروس له کبله په روسیا کې تر پرونه 106 تنه مړه شوي وو، خو یو شمېر څارونکي باور لري چې په روسیا کې چې 145 میلیونه وګړي لري، حکومت د کورونا وایرس رښتینې شمېرې نه اعلانوي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. اروپای اتحادیه په افغانستان کې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره تر 3 میلیون یورو زیاته مرسته کوي. د افغانستان حکومت وایي د ښځینه بندیانو خلاصون ته لومړیتوب ورکوي.
خځې چې هم په زندانونو کې دي هغې ته اولیت په دې باندې ورکړل شي چې د هغې سره واړه ماشومان دي، بل دا دی چې تر ټولو اسي پذیره یو قشر دی.
په ناټو کې د امریکا استازی وایي د افغانستان د کشالې د حل لپاره تر ټولو غوره لار خبرې اترې دي. په لشکرګاه کې یوه نوې مینه جوړیږي. د هلمند والی وایي د لشکرګاه نفوس زیات شوی او اوسنی ښار ورته کوچنی دی.
هغه نقشه چې پخوا موجود و زمنګ د وخت مشکلاتو او یاد شهر سازی او شهروالۍ د مشکلاتو
د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګې او حقیقت سره د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي، او هم د ازادي رادیو راپورونه مرکه او دور مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو دات کام زموږ د وی پانی پټه ده. اروپای ټولنې تازه له افغانستان سره د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره د میلیونونو یورو مرستې ژمنه کړې، خو ویلي دي چې په جګړه کې ښکېلې خواوی باید د بشري خواخوږۍ له مخې ژر تر ژره اوربند وکوي. اروپایي اتحادیې ویلي چې د افغانستان د روغتیا سیستم د کلونو کلونو جګړو له امله ډېر کمزوری شوی دی، او د دې هېواد سیاستوالو ته پکار ده چې ژر تر ژره خپلمنځي اختلافات حل کړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندی کوي.
اروپایی اتحادیه په افغانستان کې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره 112 میلیونه یورو ځانګړي کړي، او په دې هیواد کې په بیړني ډول د اوربند غوښتنه کړې ده. اروپایی اتحادیه پرون ویل چې د کرونا ویروس له کبله رامنځته شوی وضعیت شای افغانستان ډیر وځپي، ځکه د ډیرو کلونو جګړې د دې هیواد د روغتیا سکتور کمزوری کړی او له کمو امکاناتو سره باید د دې وبا پر ضد مبارزه وکړي. دا افغانستان سره د اروپای اتحادیه په دې 112 میلیونه یورو مرسته کې لږ تر لږه 50 میلیونه یورو د دې هیواد د روغتیا د سکتور لپاره بیلې شوې دي. په افغانستان کې د اروپای اتحادیه سفیر پیر مایدن ویلي اروپای اتحادیه په افغانستان کې د کورونا ویروس پر ضد په مبارزه کې له دې مرستې سره خپل ماموریت ته لاکلک او یو نوی اړخ ورکوي. پیر مایدن ویلي چې دوی له افغانستان سره د مالی مرستې ترڅنګ د هیواد له ټولو سیاسي مشرانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره یو موافقه وکړي، او په دې هیواد کې د روان وسوال بحران پر ټولو شکل خواو ژغ کوي چې د بشري خواخوږي لمخې عاجل اوربند اعلان کړي. د اروپایي اتحادیه خبر پانه کې ویل سوی چې د مرستې په پیسو به په افغانستان کې د کورونا ویروس د ټیسټ یا معاینې لپاره ځانګړي وسایل برابر سي، او په څنګ کې به د میندو او ماشومانو لپاره د صحي امکاناتو پر زیاتولو کار وشي. همداراز له هغو افغانانو سره به چې له ایران او پاکستانه د کورونا ویروس د خپرېدو له امله افغانستان ته ستانه شوي د ځای پر ځای کېدو په برخه کې کومک کیږي. اروپایی اتحادیه پر نوویل چې په ټولو نړۍ کې د بهرني عمل پلان په نوم د مرستې یو پروګرام لري چې په ټوله کې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره 40 میلیونه یورو تر اوسه ورته راغونډ شوي دي. اروپایي ټولنې د چهارشنبه په ورځ ویلي وو چې دوی به له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره په خپلو ملګرو هیوادونو کې په بیړني ډول روغتیایي او بشري مرستې کوي. د اروپایی کمیسون مشري ارسلا وان در لین د چهارشنبه په ورځ وویل چې کورونا ویروس پولی نه پیژني او ګډه نړیواله مبارزه غواړي.
It is in our interest to ensure that the fight is successful.
دا وای په دې کې زموږ ګټه ده چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس پر ضد جنگ بریالی شي. اروپایی اتحادیه وړاندې کوي چې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس پر ضد کلک مبارزه مشري وکړي. موږ په اتحاد او ګډ کار له دې ویروس سره جنگ ګټلای شو.
By standing united and working together.
د کورونا ویروس پر ضد مبارزه لپاره نړیوال بانک هم له افغانستان سره د 3.4 میلیون ډالر او د پیسو نړیوالې ادارې د 25 میلیون ډالر مرستې اعلان کړې ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د شنبه پر ورځ ویل چې د کورونا ویروس مثبت پیښې 555 تر رسیدلې دي. په افغانستان کې تر پرونه 13 تنه له دې کبله مړه شوي وو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
زموږ اخلاص اجي رادیو اورې ساعت 8 بجې او 11 دقیقې شوې. دا ساري رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او په منځني صفه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.15 صفه اورې. د روانې خبرونې په دوهمه نیمای کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه یو حقیقت سره د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې هم په همدې خبرونه کې کتنه کوو. خو اوس یو بل موضوع د په هلمند کې په لومړي ځل یو نوې مینا یا شارګۍ جوړیږي. چارواکو که څه هم تازه څه نه دي ویلي، خو پخوانی احصایه ښیي چې تر کابل او کندهار وروسته هلمند درېمه درجه ولایت دی چې ډېرې مځکې پکې غصب شوې دي. په هلمند کې چې مځکې ډېرې او زرګونه کسان یې په بېکوري کې شپې ورځې سبا کوي، د دغه شارګۍ اسانتیاوې او د یوې نمرې قیمت څو دی؟ په دیاره نور حال له هلمند د الیاس دای پراپور کې اورو.
پلشکرګا کې د لومړی خصوصي شارګوټي 2000 نمرې لري چې د اپارتمنونو او پرمځکو کورونو لامل به په زورګونو کسانو ته د کورونو نمرې او ټول روزمره اسري خدمتونه برابر سي. د غازی محمد ایوب خان په نوم د دې خصوصي شارګوټي مسولین وایي غواړي د خودسر نمرو د توزیع او د ګډوډ شارچي په تیرو نږدې 30 کلونو کې د لشکرګای او برخه دغه ډول جوړه شوې ده، پر ځای په منظم او اسري ډول د ټولو خدماتو او نورمونو سره خلکو ته په مناسب قیمت نمرې او کورونه ورکړي. د شارګوټي مسؤل حاجی محمد عیسی عمری ازادي رادیو ته ول مځکه شخصي رانی ولید او په شارګوټي کې به تر 50 سلنه ډیر کارونه عمل منفیاوي. دی وای غواړي د دې لارې نور سوداګر هم اسري او مډرن کارونه ته وهڅوي.
اوشت موارد په دې کې ستنه لکه مکتبونه، پوهنتون، مدرسه، کتاب، اجره، غټ جامع غانی، کوچنی جامع غانی، پارکونه، یو جری په متر په یا جری په یو پارک شې دي.
شاروال عصمت الله سمدی وایي لشکرګاه تر کابل وروسته د مساحت او ماستر پلان له مخې لوی ښار دی، خو په تیرو نږدې 12 کې ډېرې سیمې پکې غیر منظمې جوړې شوې دي او ښار ته نږدې اکثره د اهمیت وړ ځکې د زورواکو لخوا غصب شوې دي. ښاغلی سمدی وویل د دغه ښارګوټي جوړېدل به خصوصي سکتور ته وخت ورکړي چې وشي څومره په معیار برابر کارونه کولای شي.
موږ په دولتي امکاناتو ډیر کم امکانات لرو، موږ مجبور مکلفي سکتور خصوصي سره کار وکړو ترڅو هغه تر دولتي امکاناتو زیات امکانات لري.
د هلمند چارواکي وایي د غازی محمد ایوب خان په نوم ښارګوټي به د هغه کسانو سره چې د نامنو لامل شهر ته راغلي دي د کار او کورموندنې په برخه کې مرسته وکړي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین او پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو استاد غلام ولی افغان ول د لشکرګه په خواني نقشه وړاوه او په تیر څو کلونو کې رامنځته شوی انکشاف شو، خو د ویش پروګرامي عادلانه نه وو او ډیرو خلکو ته پکې د کور او مسکن امکانات نه دي برابر سوي.
هغه بدبختی او لکبله په ټولو خارونو کې من جمله لشکرګه خار کې د نفوذ زیاتوالی رامنځته شو او د نفوذ زیاتوالی له کبله هغه نقشه چې په خوا موجود و زمنګ د وخت مشکلات او یاد شهر سازي او شهروالي او د مشکلات او
الحمدلله اخته دی. یو ګله ډوډۍ دروازانی یا د بل یا د موټر یا د تراکتور یا د بل شي په واسطه یو ګله ډوډۍ ځانته پیدا کوي. دوه هم دا چې ټول سرمایه په خپل ولایت کې خپل سره خړل کیږي.
په نسو شپوره تجربه مزکه کې دغه شارګوټي د شار جوړونې د وزارت په منځوري او د ځای چارواکو ترڅارین لاندې جوړیږي چې د دولتي چارواکو ترڅنګ د شارګوټي د مسولینو په خبره ډیره برخه به د هلمند خلکو ته د څوکلونو لپاره په کیست ورکول کیږي. محمد اده چې دغه شارګوټي په چارو کې به په اوسط ډول هر ورځ نږدې زور کسانو ته د کار زمينه برابر سي او د دې لارې به خپل کورنوي ته حلاله نفقه برابر کړي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو
په ناتو کې د امریکا سفیر یو ځل بیا د ډیپلوماټیکو لارو د افغانستان د جګړې پر ختمېدو ټینګار کړی او دای د سولې لپاره تر ټولو غوره لار بللې ده. بیلی هاچسن پرون شنبه پر خپل ټویټر پانه په یو ویډیو پیغام کې دا خبره کړې ده. نو موري زیاته کړې ده چې سولې ته د رسیدو په لاره کې امریکا او د ناتو ټول غړي هیوادونه د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي. د دې موضوع نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو اونیو کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او روغې جوړې هیلې ډېرې سوې دي، یو امریکایي لوړ پوړي چارواکي یو ځل بیا د افغانستان حکومت او خلکو ته ډاډ ورکړ چې په دې حساس وخت کې یوازې نه پرېږدي. په ناتو سازمان کې د امریکا سفیر بیلی هاچسن د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه یو ویډیوي پیغام خپور کړی چې پکې له ډیپلوماټیکو لارو د جګړو پر ختمېدو ټینګار شوی دی. میرمن هاچسن وویل
foreign ministers from all 30 NATO countries
دا وی د ناتو د ټولو دیشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په پرله پسې ډول سره ګوري او د افغانستان سولې ته د رسیدو پر لارو چارو بحثونه کوي. موږ یو ځل بیا وایو چې د افغانانو ترمنځ د ډیپلوماټیکو لارو روغې جوړې ته رسیدل تر ټولو غوره لار ده چې روانه جګړه ختمه کړي. دغه امریکایي چارواکي په همدې حال کې د افغان حکومت لخوا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ټاکل شوی پلاوی یو بشپړ ټیم وباله او ملاتړ یې وشو. نوموړي تر دې وړاندې هم د یاد پلاوی په اړه ورته څرګندونې کړې وې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني سولې ته د رسیدو د هڅو په لړ کې د تیرې مارچ میاشتې پر یو لسمه یو فرمان ورکړ چې لمخې به 1500 طالب بندیان د 15 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال خوشي کېږي او پر نورو به د بین الافغاني خبرو پر مهال بحث کېږي. د غي موافقې لمخې چې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې د فبروري پر 19مه لاسلیک شو، موافقه سوی و چې افغان حکومت د طالبانو 15000 بندیان او طالبان به زر تنه افغان ځواکونه راخوشي کوي او بیا به د دوړو لورو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیلېږي. د افغانستان حکومت تیر چهارشنبه او پنځشنبه دوی پرله پسې ورځې سولې ته د رسیدو د شنیت لپاره هر ورځ سلسله تنه طالب بندیان خوشی کړل او ویل چې دا هغه بندیان ول چې د طالبانو لخوا په اور سپارل سوی لست کې شامل وو، خو طالبان له دې اقدام نه خوښ دي او وایي دا کسان د دوی په لست کې شامل نه وو. په ناتو سازمان کې د امریکا سفیر په تازه ټویټ کې ویلي 40 کاله تاوتریخوالی په افغانستان کې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ بے باوري ډېره کړې ده. میرمن هاچسن د جګړې پر شکل خو وژغ وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره ټول اړین ګامونه واخلي. دا وی اوس وخت را رسیدلی هغه اړخونه چې په جګړو کې شکل دي، دواړه هم حکومت او هم طالبان هر هغه اړین ګام واخلي چې د سولې لپاره لرمسته سوی فرصت څخه استفاده وسی، هغه سولې چې ټول افغانان یې وردي. میرمن هاچسن زیاته کړه افغانستان باید هیڅکله د تروریستانو لپاره په پناه ځای بدل نسی چې د امریکا او د هغوی د متحدینو امنیت ته ګواښ رامنځته کړي. نوموړي د ناتو متحدینو د همکارۍ او ګډ مسؤلیت ستاینه وکړه او وی ویل چې دغو متحدینو په ګډه چارې سنبال کړي او هر کله چې په افغانستان کې شرایط سم سي په ګډه بل دې ځای ووزي.
د افغانستان ولسمشر مانی وای د شزینه بندیانو خوشی کول د حکومت په لومړی توبونو کې دي. په عام اړیکو او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر دا خبره د اف د نړیوال سازمان د غشتنې په اړه ازادي رادیو ته وکړه. د اف نړیوال سازمان په ورستیو کې له افغان حکومت غوښتي چې د شزینه بندیانو خوشی کولو ته لومړی توب ورکړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان ولسمشری مانی د بخنه د نړیوال سازمان د غوښتنې په اړه وایي د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په هدف د خزینه بندیانو خوشی کول د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. په عامه اړیکو او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په دې اړه د ولسمشر د فرمان په لومړۍ برخه کې د ښځو د خوشی کېدو مسئلې ته اشاره شوې ده.
د ولسمشر په فرمان کې د کورونا وایرس د ګواښ په اړه له زندانونو څخه د ښځو خوشی کېدو ته لومړیتوب ورکړل شوی دی. د فرمان لومړی موارد د ښځو په حق لدی، کوم شرایط چې د خزینه بندیانو د خوشی کېدو دي ډیر اسانه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بخنه نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په یوې خبر پاڼه کې له افغان حکومت نه غوښتي چې له زندانونو نه دی د ښځو خوشی کېدو ته لومړیتوب ورکړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې ښځې له ځانګړو ګواښونو سره مخ دي او ډیری اولادونه هم لري. دغه سازمان غوښتي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دی د خزینه بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د ولسمشر د فرمان پلي کولو ته ډیر ژر تصمیم ونیول شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان د خزینه بندیانو په خوشی کولو ټینګار کوي. د دغه سازمان رئیس لالګل لال آزادی رادیو ته وویل
خزی چې هم په زندانونو کې دی هغه ته اولیت په دې باندې ورکړل شي چې هغه سره واړه ماشومان دي، بل دا چې هغه د زمونږ ټولنې تر ټولو اسی پذیره یو قشر دی. دولت باید زنانه ته اولیت ورکړي او د هغه سره سره نور نارینه زندانیانو چې په هغه کې هم سپینګیری مریضان اطفال نور شامل دي هغه سره همزمان کار وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا لس ورځې مخکې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر له زندانونو نه د لس زرو بندیانو د خوشي کېدو فرمان ورکړ. په دغه ځانګړي فرمان کې ښځې، ماشومان، شدید ناروغان او هغه بندیان چې عمرونه یې له 55 کلونو ډیر وي شامل دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
اوس په صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوي ورځپاڼې ډیلی میل په خپل پرونی غړې کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له قومندان سره د طالبانو د کتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په حواله په دې کتنه کې د هغه څه د ختمولو غوښتنه سوې چې طالبان یې د سولې تر موافقې وروسته د امریکایي ځواکونو د حملو زیاتېدل ګڼي. ډیلی میل د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله لیکلي په افغانستان کې د امریکا پوځ دغه ادعاوې رد کړې دي. د لیکنې په حواله د امریکا د پوځ یو ویان چې اصولا نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي له طالبانو غوښتنه وکړي چې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې بندې کړي. دغه ویان ویلي امریکایي پوځیان به د اړتیا په صورت کې د موافقې له شرایطو سره سم د افغان ځواکونو مرستې ته دوام ورکړي. د سولې هغه موافقه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک سوه هدف یې په افغانستان کې د 19 جګړې پای ته رسېدل دي. د امریکایي ځواکونو ویان تایید کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو پر لارو چارو د بحث لپاره کتلي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دا کتنه د جمعې نه وخته په قطر کې وسوه. د ډیلی میل په لیکنه کې راغلي طالبان وایي د موافقې تر لاسلیک وروسته یې پر افغان ځواکونو خپلې حملې کمې کړي خو پر امریکایي او ناټو قواوې یې حملې نه دي کړي. د لیکنې په حواله د افغان قواوو پر ضد د طالبانو زیاتې حملې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې سوې دي. ډیپلوماټ خبرونې په خپل پرونی غړي کې د افغانستان په اړه په دې عنوان لیکنه خبره کړې. د کورونا وایرس خبرېدل د افغانستان کړکیچن اقتصاد ته څه معنا لري؟ د لیکنې په یو برخه کې راغلي په 2008 او 2008 میلادي کلونو کې د نړیوال اقتصادي بحران په وخت کې د افغانستان اقتصاد تقریبا اغیزمن سوی نه و ځکه تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکی و او دا مرستې له وقفې پرته ورته را روانې وې. خو د کورونا وایرس یا کووید-19 قضیه متفاوته ده او د افغانستان ماتېدونکي او جګړه ځپلي اقتصاد ته د ضربې مثال لري. د ډیپلوماټ خبرونې د مطلب په یو برخه کې راغلي په 2019 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 2.9% وه، حال دا چې حکومت په هغه کال د 15% ودې پلان درلود. د خبرونې په لیکنه کورونا وایرس افغانستان ته په داسې حال کې ورسېد چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري پر 9 موافقه لاسلیک کړه او نړیوال بانک په یو راپور کې د پانګونې لپاره د افغانستان امنیتي وضعیت د یوه عمده محدودیت په توګه یاد کړ. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 550 اوښتی دی.
و هم اوریدل چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر رسما تر 550 اوښتی دی. د ایران حکومت پرون پریکړه وکړه چې یو شمیر هغه دفترونه او سوداګری شرکتونه چې د کورونا وایرس خطر پکې کم دی پرانیزي. د ایران پلازمینه تهران له دې پریکړې مستثنا ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
سره له دې چې د ایران حکومت پریکړه کړې ده چې یو شمیر هغه دفترونه او سوداګری شرکتونه چې د کورونا وایرس له کم خطر سره مخامخ دي پرانیزي، خو په تهران کې به وضعیت پر ځای وي. د ایران د رسمي خبري اژانس اسناپ وینا په تهران کې به د اپریل تر 13 ټول بندیزونه پر ځای وي او تر هغه وروسته شایي هلته هم دا کار وشي. له تهرانه د باندې دولتي دفترونو هم کار پیل کړی، خو له دریو یو مامور بل کوره کار کوي او د کار ځای ته بنځي. د ایران خبری آژانس ارنا ویلی چې ولسمشر حسن روحانی پر خپلو خلکو ژغ کړی چې د خپلې روغتیا لپاره ټول شرایط مراعت کړي. روحانی ویلی چې د بندیزونو کمیدل په دې معنی نه ده چې خلک فزیکي واټن او د روغتیا پالانو سپارښتنې له پامه وغورځوي. په ایران کې د رسمي سرچینو په حواله ل او یا زره زیات وګړي په کورونا ویروس اخته شوي او ل 4300 زیات خلک لدی کبل مړ شوي دي. خو یو شمیر چارواکي پر دې چې د ایران حکومت به حقيقي شمیرې خبرې کړي وي شک لري. د ایران د خبری آژانس تسنیم په حواله د دې هیواد د سوداګری خونی د هغو سوداګریزو شرکتونو چې د کورونا ویروس له کم خطر سره مخامخ دي لیست حکومت ته وړاندې کړی دی. تسنیم لیکلی د دې ادارې په باور هغه دوکانونه او شرکتونه چې د خلکو ګړګونه پکې کموي کار پیلولای شي، ځکه هغوی د کورونا ویروس له زیات خطر سره نه دي مخامخ. د ایران حکومت اندیښنه لري چې د کورونا ویروس پر ضد مبارزه لپاره د دفترونو او سوداګریزو شرکتونو ډیره موده بند پاتې کیدل به د دې هیواد اقتصاد ته چې د نړیوالو بندیزونو له امله تر جدي فشار لاندې دی لا زیات تاوان ورسوي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د حکومت د ویاند علي ربيع په حواله پرون وویل چې کله ټول هیواد قرنټین ډیره موده دوام وکړي شایل 4 میلیونه زیات ایرانیان له کارونو ووزي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له ایران سره د نړیوالو لاټمی موافقه تر وټول ورسته پر ایران ټول اقتصادي بندیزونه له سره ولګول. خو د امریکا متحدو ایالاتو په روسيو کې چې ایران د کورونا ویروس خبرېدو لامل تر سخت فشار لاندې دی تهران ته د مرستي وړاندیز وکړ. ایران د امریکا دا وړاندیز رد کړ. ایرانی چارواکو ویلي چې د مرستې پر ځای دی پر ایران ټول لګیدلې بندیزونه لري شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لشتر لږه یو متر فاصله وساتئ.
ټکنالوژي د کورونا په وړاندې څه کوي په دې اړه هم وروسته یو مطلب لرو، خو اوس د یو جالب واده په باب. په اندونیزیا کې یو زلمی له یوې پیغلې سره د کورونا له کبله پر بندیزونو سربیره واده وکړ، خو داسې واده چې په نړۍ کې شایع ساری ونه لري. د دې موضوع تفصیل احمد شیبه راهبروي.
محمد نورګامان او اوجلی ستاری د کورونا ویروس خبرې دوله لپاره تر خبرداري مخکې د واده نیټه ټاکلې و، خو خبرداري تر نیټه مخکې شو. نو دوی د جمعې پورس د کورنۍ اته تنه په پلازمینې جاکرتا کې خپل محفل ته ورغوښتل. نور خپلوان او دوستانو ته بلنه ورکړه چې د انټرنیټ له لارې دا مراسم وګوري. په انډونیزیا کې په رسمي ډول پر غونډو اجباري بندیز تر اوسه حکومت نه دی لګولی، خو وروسته تر دې چې راپور ورکړل شو چې څه باندې 3500 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي او تر 300 د ډیرو ژوند د اخیستونکو او وژونکو ناروغي اخیستی دی، چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړ چې له لویو غونډو سره پام کوي. د دې دوو انډونیزیایانو نورګامان او لیستاری د واده لپاره د اپریل 12 نیټه ټاکل شوې وه، او تیر کال لا دواړو لوریو پریکړه کړې وه چې په جاکارتا کې به په یوه سالون کې واده کوي او دې محفل ته به 1500 کسان ورخوړي. بی میرمنې چې واده یې د خپل کور د ناستې له کوټې لید رویټرز آژانس ته ویلي چې هغه کمیس چې دې غوښتل په دې محفل کې واغونځي هغه یې په خپل کور کې د مراسمو پر مهال پتن کړ. دې میرمنې زیاته کړه چې خوا مې بده شوه چې په محفل کې مې جسمن حضور نه درلود، خو د خدای شکر چې بیا هم دا محفل په خیر تیر شو.
په اندونیزیا کې د کورونا له کبله د جالب واده مو واوریدل. اوس هم ستاسو ځینې پیغامونه لولم چې د افغان بسیم د تسوات له شمیرې له لارې مو راستولي دي. بشیر حبیب زای له نګرهار لیکي باید ټول افغانان د کورونا ناروغي پر ضد کلک اقدام وکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکي باید طالب بندیان آزاد شي ځکه چې کورونا خپری شي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي طالبان هیڅ وخت سولې ته په پوره ډول چمتو نه دي. د هلمند ولایت بلاوریدونکو محمد اسلام یار خان محمد اسلام یار لیکي وای ک خلک د کورونا مریضی جدي وننی سي دلته به هم د امریکا او چین په شان د ناروغي خپرشي او یو بل اوریدونکو غلام سرور نبی زوی لیکي باید افغانان کورونا ته جدي پام وکړي کني کورونا به دوی ته جدي پام وکړي دا اوس تاسو ځینې پیغامونه اوس هم د خبرونې نمایي برخه ته رسیدلی او اته بجې او د 10 دقیقې دي د هم د 300 لاند خبرونه نامعلوم وسلوالو پرون په کابل کې د افغانستان د ولسمشر یو ساتون کې وباشه د ګردیز د محبس دوه ساتون کې د بندیانو په بلوا کې وژل شوی او دوه تنه ټپیان شوی دي د کابل والی وایي چې د شهر د ورځ بندیز وخت شاید دوی ونه زیات شي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایند پرون خبریالانو ته وویل چې 4900 ټیسټونه یا معاینې شوي او 1555 مثبتې پیښې تر اوسه پورې په افغانستان کې ثبت شوې دي د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو اوسنی حالت ته پکتو تر راتلونکي خبرتیا پورې د ګرځبندیز موده اوږده کړه د سعودي عربستان په لویو ښارونو کې 24 ساعته ګرځبندیز دی د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر تر ایټالیا هم واوښت او په روسیه کې چارواکو ویلي چې د مسکو ښار روغتونونه د کووید 19 یا کورونا له ناروغانو ډکیږي او پر دې هیواد د کورونا وایرس د ستري جوپې د راتګ خبرداری ورکړ زموږ شخلا ازادي رادیو اوري د ټکنالوژي لوی شرکتونو اپل او ګوګل اعلان وکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په بیساري ډول د ځیرکو ټلیفونونو له ټکنالوژي کار واخلي د دغو شرکتونو د اعلان له مخې له دې ټکنالوژي څخه په کورونا وایرس د اخته کسانو په تعقیبولو کې هم استفاده کیږي د موضوع تفصیل سالم محمد سالی ابروي
اپل او ګوګل کمپنیو د جمی پورز د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي او په دې وایرس د اخته کسانو د معلومولو لپاره د ټکنالوژي په ډګر کې د دې تازه پلان خبر ورکړ دغه شرکتونه به په ګډه د آیفون او انډراید ټلیفونونو په چلیز یا اپریټینګ سیستم کې د تماس د تعقیب یا کانټاکټ ټریسینګ پر مختللو اپلیکیشنونو جوړولو ته زمینه برابروي دغه اپلیکیشنونه به په موبایل ټلیفونونو کې تر انستالیدو وروسته د بلوتوت ټکنالوژي له سیګنالونو په استفاده کار کوي ویل سی دغه اپلیکیشنونه به د خلکو د جی پی ایس او شخصي معلومات نه ذخیره کوي اپلیکیشن به د نورو ټلیفونونو کارونکو څاري او دا به معلوموي چې په کورونا وایرس له کوم وخته کسره خو به په فزیکی لحاظ په تماس کې نه وو که تاسو په خپل ټلیفون کې دغه اپلیکیشن ولري او له چا سره په فزیکی لحاظ تماس ولري اپلیکیشن دا درته وایي چې آیا د مقابل شخص کورونا وایرس یا کووید 19 لري او کنه که د یو چا د کورونا وایرس یا کووید 19 ټیسټ مثبت وخوت دغه شخص په شاوخوا کې نورو میشتو کسانو ته په دې اړه د دغه اپلیکیشن له لارې د خبرداري پیغام ورځي د دې کار یو هدف له حکومتونو سره مرسته ده چې په اسانۍ هغه کسان تعقیب کړي چې په کورونا وایرس له کوم وخته کسره په تماس کې پاتې سوی دی چارواکي به کولی سي په اسانۍ په یوه سیمه کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تازه پیښې تثبیت کړي له دې سره به دې ته زمینه برابره سي چې په بیلابیلو هیوادونو کې لګول سوی قرنطین ژر ختم سي دا نوې ټکنالوژي به له هغو کسانو سره چې په کورونا وایرس له کوم اخته کسره په تماس کې وو مرسته وکړي چې په کووید 19 ناروغي تر اخته کېدو مخکې د احتیاط لپاره ځان قرنطین کړي د سنگاپور او چین په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د تورته اپلیکیشنونه لمخ کې آزمویل سوي دي په اروپا کې چک جمهوریت هم ویلي چې روانه میاشت به د تورته اپلیکیشن خپور کړي بریتانیا جرمنی او ایتالیا هم په خپل هیوادونو کې د خلکو د تعقیب لپاره خپل اپلیکیشنونه جوړوي
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد یې بل خبرونه ته هر کله کوم د دې ونې په خبرونه کې به ووري چې زین زده کوونکو او محصلان په ټولګي کې د استاد لیکچر نه لیکي او پر ځای سبتوی او اکسونه اخلي
کله چې په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر سبتوم او هم غوږ ورته نیسم
د یادښتونو نه اخیستل او د لیکچر سبتول کومې پایلې لري؟
ځان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي، پرته لدی چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي، هغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي، هغه سی یادوي.
او که زده کوونکي او محصلان لیکچرونه سبتوي یا له تختی عکس اخلي، څه ډول یې په ګټوره توګه تعقیبولی شي؟
نوټم واخله، درسي جزوم واخله، کتابم واخله، او دا درې کار چې کوي هغه هم سبت کا خیره، څه ستونزه نه لري، مشکل نه لري.
نن سبا چې د ټکنالوژۍ کارونه ډیره شوې، په هره طبقه خلکو او کارونو یې تاثیر کړی. حتی اوس د ټولګیو دننه هم دا ټکنالوژي په دې خاطر کارول کیږي چې د استاد لیکچر ثبت شي او زده کوونکی یا محصل له لیکلو پرې ځان خلاص کړي. ټکنالوژي که څه هم اسانتیاوې ډېرې کړې دي، خو ځینې لا هم په دې باور دي چې هر کار باید د ټکنالوژۍ په مټ ونه شي او انسان خپله هم هڅه وکړي چې ځینې کارونه وکړي. یو له هغو څخه هم په ټولګي کې د نوټ اخیستل دي چې اوس یې ځینې زده کوونکي او محصلان ثبتوي او یا هم له تختی عکس اخلي او استاد ته ښیي چې دی هم درس وایي. ملیحا د کابل د یوې لیسې زده کوونکي ده. هغه وایي د استاد لیکچر ثبتوي او په کور کې بیا اوري.
کله چې زه په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر ثبتوم او هم غوږ ورته نیسم او په کور کې بیا د چې زه هغه درس له مخې زده کوم، ماته دا ډېر ښه توضیح وي، لکه چې ښوونکی اوس دلته ماته په کور کې هم ولاړ ده او ماته دغه درس بیا را زده کوي او بیا مره تشریح کوي، او دا ما ډېره لپاره ډېره اسانه طریقه ده او زه په دې طریقه ډېر ښه کولی شم چې هغه درس ووایم. په کور کې لومړی زه هغه لیکچر چې استاد ورکړی یا نوټ چې په تخته لیکلی د هغه ځله مخې نن وایم او هغه ښه زده کوم، او بیا څو ځلې یا دوه ځلې یا درې ځلې زه د استاد لیکچر بیا هم واورم. او داسې وختونه هم شوي دي چې ما هېڅ هغه نوټ چې استاد تختې له مخې مې لیکلی یا چې استاد راکړی هغه مې هېڅ نه دلی، یوازې مې هغه د استاد لیکچر چې ثبت کړی وو هغه مې اوریدلی، او دا زما لپاره ډېر ګټور تمام شوی ده.
له پوهنتونه فارغه لیزا د لیکچرونو ثبتول ښه خبره بولي، خو نوموړي زیاتوي چې ثبت شوي لیکچرونه باید په سم ډول تعقیب شي، کنه یوازې ثبتول زده کوونکو او محصلانو ته هیڅ ګټه نه رسوي.
که چیرې یو محصل ونه سي کوي په مختلفو دلایلو پر اساس نه سي کوي چې راسي صنف ته حاضر سي، نو دی کوي چې د دې څخه استفاده وکړي او د درس پاس پاتې نه سي. او ځینې محصلین مثال که سوال ورته پیدا کیږي، مثال په کتاب کې یو موضوع ډیره مغلق کوي او دی نه سي کوي چې حل کړي، نو دی کوای سي چې برته د استاد لیکچر واوري، دغه مثالونه چې باغه ورځ استاد ورکړي، نو دغه صبرته استفاده وکړي او وکوای سي چې هغه سوالونه چې د ته پیدا سوي دي هغه حل کړي. نو دا هم یو مثبت پوینټ دی. بل مثبت پوینټ دا دی چې کچیرې دا محصل په درجه کې اوسېږي، هغه کوای سي چې ډېر ښه ځان ورسي. کچیرې حوصله یې البته ولري چې برته دا واوري ټوله، نو که دوه پلا موږ عین لیکچر اورېدلې، نو فکر وکړي چې اتمن په مغز کې دا ښه ځای نیسي او کوای سي چې برته دغه سره هغه پوینټونه چې په هغه ورځ موږ سمې سوي دي برته دلته تکمیل کړو، نو دا هم کوای سي چې مرسته ورسره وکړي.
خو جان محمد منصور چې په عامه اداره کې ماسټری کړی وایي، که زده کوونکي او محصلان خپل ټول کار موبایل او ریکارډر ته پرېږ دی، ټولګي ته به تک بې ګټې وي.
دلیل هم دا ده چې کچیرته موږ د لیکچرونو څخه ریکارډ واخلو او د تختې د نوټ عکس واخلو، بیا زموږ ټولګي ته تک بې معنا ده. موږ کولای شو چې دغه لیکچرونه یا د تختې د نوټ عکسونه موږ په انټرنیټ کې هم ورته لاسرسی پیدا کړو. ښه دا ده چې هغه لیکچرونه چې دوی ریکارډ کوي، د هغو څخه ځان لپاره یو وړوکی نوټ جوړ کړي او خپله هغه لیکچر ځان سره ولیکي. یوه ګټه به دا وي چې دوی به ډیر متوجه، ځکه د ریکارډ یا د عکس موضوع به نه وي. کله چې دوی ډیر متوجه، ډیر څه به زده کیږي، او کله چې همدغه لیکچر دی په خپل قلم باندې په کتابچه کې لیکي، دا به ورته بیا تکرارېږي.
ولیاریان که څه هم یوازې د لیکچر په ثبتولو تمرکز ښه نه بولي، خو دی وایي که زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې حاضر وي او هلته په پوره دقت استاد ته غوږ شي، په هغه صورت کې که د تکرار لپاره لیکچر ثبتوي، پایله به یې ښه وي.
زه په دې باور یم چې په خپله د نوټ لیکلو پر ځای ته بل ټولګیوال نوټ څخه کاپي یا انځور ویستل او یا هم د ښوونکي لیکچر ته د غوږ نیولو پر ځای د لیکچر ریکارډ کول محصلین ته بل جوړې کوي. څنګه چې انسانان د رنګونو نژادونو له اړخه مختلف دي، بالکل په همدې ډول د انسانانو د درک قوه او یا هم ظرفیت مختلف دی. نو که چېرته یو محصل یا زده کوونکی په خپل نوټ نه اخلي، بلکې د خپل ټولګیوال د نوټ څخه کاپي او یا هم انځور اخلي، نو دی تاوان کوي. تاوان یې دا دی چې ممکن د ټولګیوال ډېرې مهمې نقطې نه وي یادښت کړي، ممکن نوټ یې نیمګړی اوسېږي، ممکن ناوخته راغلی اوسېږي، بلکې کوم زده کوونکی یا محصل د دې پر ځای چې د استاد لیکچر ته غوږ ونیسي د لیکچر ریکارډ کوي او بیا دا تمه ولري چې زه به همدا لیکچر په کور کې واورم او زه به څه ترې زده کړم، نو ممکن دی په خطا وي. د لیکچر ریکارډ کول په یغ وخت کې مفید تمامېدای شي چې خپل زده کوونکی په صنف کې حاضر وي، استاد چې په کوم موضوع باندې بحث کوي هغه ته دی متوجه وي او بیا ریکارډ وکړي. که دی په صنف کې متوجه نه وي او یوازې ریکارډ ته په تمه وي چې زده کړي، نو که چېرته یوازې ریکارډ کول کافي وای یا د بل چا څخه کاپي کول د نوټ کاپي وای، نو ولې خلک مانتونونو ته ځي، ولې خلک ښوونځیو ته ځي؟
د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنیار ایمل خمر وایي زده کوونکي او محصلان باید ډېره هڅه وکړي چې په ټولګي کې فعال وي او د ټولګي دننه د درس په اړه له استاد سره بحث وکړي، نه دا چې یوازې د لیکچر په ثبتولو بسنه وکړي.
هغه محصلین او زده کوونکي چې دوی په ټولګي کې د نوټ اخیستلو پر ځای د استاد لیکچر ریکارډ کوي او بیا یې په خپلو کورونو کې اوري، نو دوه زیانه کوي. یو خدا چې دوی خپل وخت د دوهم ځل لپاره بیا ځای کوي، ځکه دوی به دغه غږونه بیا په خپلو کورونو کې اوري او خپلو کتابچو کې به له دغه ثبت شوي غږ څخه نوټونه جوړوي. بل زیان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي او پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي هماغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي او هماغسې یادوي. نو ښه خبره دا ده چې دوی په ټولګیو کې نوټونه واخلي او د استاد خبرې ځان ته هغه مهمې نقطې ولیکي، نو بیا د اړوندې موضوع په اړه دوی خپله مطالعه وکړي او نور توضیحات او تشریحات یې خپله ځان ته جوړ کړي. په دې توګه به محصلین هغه پلټون کې روږدي شوي وي او هغه فکري وده او پراختیا به یې موندلې وي.
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړی
او د ژوند په مهم ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې ولې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې د یادښتونو د اخیستلو پر ځای لیکچر ثبتوي یا له تختیاک سخلی، دا د کار پایلې به څه وي او له ثبت شویو لیکچرونو او عکسونو څخه څه ډول ښه استفاده کیدی شي، په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومی د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد در ځوانان په صنفونو کې د لیکچرونه لیکي نه ریکارډ کوي، ستاسو په نظر د دې لاملونه څه دي؟
ځینې محصلین ټمبل دي، ځان ته زحمت نه ورکوي. بل عمل دا دی غاړي چې مثلا راشي نوي دقیقې یو ساعت صنف ته راشي او ډېر په اسانۍ سره نه نوټ لیکي او نه زحمت ځان ته ورکوي چې لاړ شي هغه کتاب راواخلي، په پیسو باندې هر ورځ راځي د استاد غږ ثبتوي او بیا ځي هغه اوري، بیا ازموینې ته یا امتحان ته چمتووالی نیسي. زه فکر کوم چې دا هم محصل ټمبله مخته کوي، هم محصل نشي کولی څه زده کړي، یوازې میخانیکي د امتحان په شپه هغه درس وایي، امتحان ورکوي، بس بیا څو ورځې وروسته هغه د یاده وځي. باید محصل هره شپه هره ورځ هغه واوري. اما که چیرې ته نوټ ولیکې، که چیرې ته کتاب ولولی او درسي جزوه واخلې، هغه ستا سره همیشه د تل لپاره وي او همیشه وایي، ځکه څه چې ته لیکې او بیا هغه وایي دا ډیر ګټور تمامېدای شي چې ته راتلونکي کې یو فنی یا مسلکي یا تخنیکي کس ته نه جوړ شي او افهام او تفهیم ښه وکړي. اما که غاړه میخانیکي او څه زده کړې، نو هغه یوازې غږ ثبتوي او بیا ځای د امتحان لپاره یا د ازموینې لپاره هغې ته چمتووالی نیسي. زیاتره محصلین دغه یوه اسانه لاره غوره کړې ده چې دا کار وکړي، کتاب هم نه اخلي په پیسو باندې، درس هم نه لیکي ځکه یا په موبایل کې مصروفه وي یا مثلا ظاهرا په صنف کې وي اما ذهنن بل ځای وي، د سم څخه بهر، ځکه مطمئن او ډاډه دی چالې تلیفون یې ښایي غږ ثبتوي، نو بیا هغه په کور کې بیا ګوري. صنف ته راځي یوازې د تفریح لپاره، صنف ته راځي یوازې دا چې موبایل کې کار وکړي. هغه ظاهرا استاد ته ښایي چې زه د درس وایم تا غږ ثبتوم، چې بیا کور ته ځي هغه وخته غورځوي یا هغه اصلا بیا دویم ځل دریم ځل نه اوري، یوازې استاد دوکه کوي چې زه غواړم مثلا زما هغه نمرې راکا. که چېرې استاد ورته وایي چې ولې متوجه نه یې درس ته، ولې نوټ نه لیکې، ستا درسي جزء موضوع چیرې ده، ستا کتاب چیرې دی، بیا بیرته هغه ورته وایي چې استاد دا زه ستا هغه کثبتوم، بیا کور کې چمتووالی نیسم، او بیا په ازموینه کې چې راشي کمترینه نمره هماغه اخلي. اما ظاهرا استاد ته په صنف کې دا وایي چې زه درس وایم، زه لایقه یم، دا کار کوي.
استاد کله داسم کېدای شي چې ټیکنالوژي نه ځوانان کار واخلي او بیا موبایل ورک شي؟
هغه ته باید هغه نوټ ولري، نوټ باید اتمن ولیکي. زه طرفدار دې نه یم چې واځي غک ثبت شي، زه طرفدار دې یم چې نوټم واخله، درسي جزوم واخله، کتابم واخله، او دا درې کار چې کوي سربیره په دغه دریو کارونو باندې ته غږم ثبت کا. خیر څه ستونزه نه لري، مشکل نه لري، ولی که ته واځي راځي غک ثبتوي، نه نوټ اخلي، نه کتاب لري، نه درسي جزوه لري، ته هم نشي کولای چې سم ولیکي، هم نشي کولای چې سم ووایي او د وینا فن زده کړي. نو زه طرفدار دې یم چې هم نوټ واخله، هم جزوي درسي واخله، هم کتاب واخله، او هم غږ ثبت کا. ځکه ستاسو خبره باندې کېدای شي موبایل ورک شي، ولویږي چیرې، مات شي دسکا، یا څوکې پټ کې دسکا، یا نورې ستونزې رامنځته شي. اما که چیرې نوټ ولري، که چیرې کتاب ولري، که چیرې درسي جزوه ولري، هغه تل ستاسو سره شته ده، او زه د دې واقعا طرفدار یم.
استاد ټیکنالوژي ډېره ښه ده ستاسو په وینا یوویشتمه پیړۍ کې، او باید ترې کار واخیستل شي. نو کېدای شي چې د دې دغه بارز ټکی راته ووایي.
مثبت دا دی چې ته ښه کولی شي کله چې یو شی اورې، ځکه انسانان د زده کړو پر مهال بیل بیل استعدادونه لري. یو څوک چې یو څه ویني ښه زده کېږي، تل په ذهن کې پاتې کېږي. یو څوک چې ښه اوري، تل په ذهن کې پاتې کېږي، نه کولای شي نور ته انتقال کړي، ویلې کېدوي. نو دا داخله ده. او بل مثلا په صنف کې استاد لیکچر چې ورکوي، کله کله استاد نوټ نه ورکوي، کله کله استاد درسي جزوه نه ورکوي، دا د دې سره مرسته کوي چې څنګه غږ لري د یو مغو د غږ نه څو څو ځلې کور ته لاړ شه، فرصت لري، کافي وخت لري، هغه مهم اړین ټکی یاداش کړه.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ، او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زمانه سیم شفق سلامونه ومني. د دې اونۍ په بحث کې د تورخم له خاروال او په ننګرهار کې د استرار کمیټې له غړي انجنیر راحت ګل زیارمل سره، له پاکستانه د تورخم له لارې د لزګونو زرو افغانانو په یواري راتګ او له دې عمله د رامنځته شویو ستونزو په اړه خبرې کوو. زیارمل صاحب، بحث ته بخیر راغلی. لومړی دا راته وایاست چې له پاکستانه د افغانانو د راتګ بهیر څنګه وو او په څه ډول ترسره شو؟
په لومړۍ ورځ باندې شاوخوا زر تنه مسافرین را واوختل چې مونږه کاملا چمتووالی ورته درلود، قرنطین شول. دلته خوشبختانه د سکرینینګ په مهال د کورونا کوم مشکوک ناروغ پکې ونه پیژندل شو. دغه کسانو کې ځینې د نورو ناروغیو ناروغان ول چې هغه د جلال آباد عامر اختیار روغتون ته انتقال شول. مثلا د زړه ناروغان، ځینې هغه ناروغان چې د عملیاتونه کړو پیښور کې، هغه روغتون ته انتقال شول، او ځینې جنازې وي چې هغه هم خپل کورونو ته ورسول شوي. د جلال آباد ولسمشر سره په ویډیو کانفرنس کې هغه ارقام شریک شول. نو د جلال آباد ولسمشر د حکم په اساس قرنطین په هغه شپه پای ته ورسېده. دغه زر تنه مسافرین هماغه د شپې ورته اسانتیاوې برابرې شي چې خپل کورونو ته لاړ شي او زموږ د قرنطین کمپ خالي شي. سبا ورځ زموږ سکرینینګ نورمال روانو چې د سهار شاوخوا 9 بجې په یو ځل په ټولیز ډول شاوخوا 8000 تنه مسافرین هجوم راوړ او راوختل چې نه د پاسپورت خروجی او دخلی ولګیدله، ان دوی سکرین شول.
ام دا پښتنه ده چې ولې دغه سیسه ولې د پاکستان له خوا یو دومره افغانان چې اخواته و دي خواته پری خو دل سولېلات سو؟
د پاکستان دا یو ځل نه ده چې زمونږه داخلي
کم ترتیبات کم د زمونږ امکانات وي هغه ننګوي او په یو شکل نه یو شکل افغانستان ته یو مرض را لګدوي هغه ک د کورونا مرض وي ک ترهګری وي او کاغه نور سیاسي لاسوهنه وي دا لومړی ځل نه دی تایم دا مغه د تیرو کړنو په دوام یو کړنه ده البته یو نیمګړتیا په پاکستان کې د افغانستان د سفارت د خوانه شوی و چې د لومړی ورځې د زر تنه مسافرینو د را لګولو نه وروسته دوی په عمومي ډول په ټولیزو رسنیو کې اعلان وکړ چې هر څوک کولی شي چې افغانستان ته بیرته ستانه شي دا اعلان چې د یو خوانه د مسافرینو ډیر هجوم کنټرول ونه شو
نو هغه عمده مشکلات چې لمدغه اړخه یا لمدې درک نه رامنځته شول هغه مشکلات څو
له دې امله یو عمده مشکل دا و چې په خپل ذات کې د مسافرینو ځنډول او زجر په پورې غاړه د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د لارې په اوږدو کې د خاصدار د خوانه و چې دوی وزوریدل دوی د مسافرینو ځای ځای پیسې واخستې موږ سره هغه ویډیوګانې شته دي هغه اسناد شته دي چې خاصدار د دې خلکو نه پیسې اخیستې دي پازاب کړي دي شپې په لارو کې پکړي دي ځینې په غرونو راوختل او بلاخره تر دورخم راورسېدل بل اصلي تاوان دا و چې دغه مسافرین چې راوختل دوی لږ تر لږه د وونه تر اته زره تنه مسافرین سکرین نشول دوی ماینه نشول د دوی هتا په پاسپورتونو کې دخلی ونه وهل شوی دوی نراغل او په خپل سر باندې دلته
پېمو زیرمل صاحب نو څه فکر کوي دغه وزره یا تزر یا شو خو تزر کسان چې دوی سکریننګ هم نشول لاغه تشخیص هم نشو د کورونا وایروس دغه وایروس به انتقال کړنی افغانستان ته
فیصدی په حساب کې چرته د ارقام خبره وکړو ممکن په وزارت زر کسان کې د کورونا ناروغان موجود وي او ممکن ونه وسی لیکن د لمړی ورځې زرتنه چې مونږ کوم سکرین کړیو په دوی کې د کورونا مشکوک ناروغان نه ول دا چې په دې نور اته زرتنه کې به څومره وی څومره باندې وی هغه به ورور یو مسله خو د تخنیکی مسله ده چې د عامه روغتیا ډاکټران په خنه نظر ورکول شي هغه ده چې د کورونا ناروغي تر 14 ورځې پورې حتی اراض او علائم نه راخره کیږي او بیا ډیر په تدریجي ډول راخره کیږي او کله کله سکرینینګ چې ده هغه په خپل د ناروغي پوره 100% تشخیصول نه شي
زیارمل صاحب دغه خلک چراغ راوختل له پاکستان د خپاتمن مشخصي وی سي د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو کډی د مشرقي د ولایتونو
نه دوی د مختلفو ولایتونو افغانستان د نور ولایتونو مسافرینو حتی د فاریاب جوزجان کندوز مزار شریف د افغانستان د نور شمالي ولایتونو
زیارمل صاحب په مجموع کې په دغه سورزو کې څومره خلک راوختل په مجموع کې
په مجموع کې 9000 او شاو 800 شاو غو یعنی تقریبا سکان 30000 افغان مسافرین راوختي
او اوس هغه د قرنټین په کیمپ کې په تورخم کې څومره کسان دي
اوس موږ سره د قرنټین په کیمپ کې هتا یو مسافر هم نشته په لومړی ورځ موږ یوازې زرتنه قرنټین کړی و چې د لومړی ورځ په پای کې د جرات مابول سمشره او د کورونا د ملي کمیټې د پریکړې په اساس دوی بیرته اجازه ورکړل شو چې خپل کورونو تلاړ شي
د دوی لپاره بودیجه ځانګړې شوی و هغه بودیجه د بودیجه سرنوشت او برخلیک څنګه شو
تورخم د قرنټین د لپاره د نګرار استقرار کمیټې په خپل یو تدارک کړو او دا غیله مخې کار کې د تورخم قرنټین کې نقد ډیر زیات ډیر کم مصارف شوی دي دومره مصارف نه دي شوی
څومره شوی دي زیارمل صاحب څومره مصارف شوی
د دې اټکل زموږ زین نشم کولای ځکه چې مونږ د ننګرهار د استقرار کمیټې نه اجناس غوښتي دي په جلال آباد کې خریداري شوي دي دلته راوړل شوي دي او دلته هغه اجناس موجود دي یوازې په لومړی ورځ باندې مسافرینو ته درې وخت ډوډۍ ورکړل شوې ده مصارف به همدومره وي چې د مسافرینو لپاره کومه ډوډۍ ورکړل شوي
په کمیټې باندې دغه کمیټه چې دغه چارې پر مخ وړلې تاسو یې هم غړی یاستې د تورخم شاروالي است دغه باندې موږ سره په تماس کې زینو منتقاد کړی له تورخم څخه چې په دې کې فساد شوی دی او تاسو نوم هم اخیستل شوی دی دغه موضوع د برونوال لپاره تاسو وایست
موږ چې موږ ته کوم وسایل تسلیم شوی دي د ولایت مقام او ځانګړي پلاوي او د ننګرهار د استقرار کمیټې چې په سر کې والی صاحب دی د دې د مشر لاندې موږ ته د کاغذ په مخ راسپارل شوی دي سند را نخستل شوی دی او بیرته دا اسناد له مخې موږ ولایت مقام ته سپارو دوه ورځې وړاندې موږ د دواړه کمپونه راټول کړل او وسایل مو ذخیره کړل دلته سټاک شل مهرلاک شل او نن دا دغه کمیټه غړي چې ملکی او نظامی ادارات پکې دي تورخم تراغلی او ز پخپله پکې ما د ننګرهار د ولایت مقام د پنمایندګۍ د جناب والی سره پنمایندګۍ د ولایت مقام د سکتوري خدمتونو رئیس عبدل تراغلی دی چې د تورخم د قرنټین اجرایوي رئیس مو دغه اجناس د پخوانی لیستونو سره پرتل کیږي او نن هم مونږه په 15 د پولیسو انټرنیشنل موټرو کې دغه مواد جلال آباد ته انتقال کړل او لاوس هم ځینی مواد پاتې دي.
درې ورځې مخکې مشخصا ستاسو په ضد مظاهره شوې په تورخم کې ولې؟
درې ورځې وړاندې په تورخم کې چې کومه مظاهره شوې وه د تورخم ځینی د ښار کاروباریانو دوی غوښتل د قرنټین په موده کې تورخم ته داخل شي چون د مخکې د قرنټین په ننګرهار کې د لاک ډاون حکم شو او د ننګرهار بازارونه د ننګرهار د استرار کمیټې او جناب والی صاحب په حکم تړل شوی وو یوازې د زینو ضروری خوراکي توکو او درملو دکانونه خلاصو.
په تورخم کې د دوه ورځې درې ورځې مخکې د مظاهره چانو پاړو اړوند په خپل فیسبوک کې هم یو څه لیکلي وو، آیا دغه رښتیا ده؟
بالکل دا رښتیا ده. دغه مظاهره داسې خلکو کړې وه چې دلته په تورخم کې پرته د تدارکاتي پروسو ته یې کولو نه دوی دلته سرایونه نیولي، دوکانونه نیولي دي. دوی د کلونو کلونو باقی دي، حتی د 1991 او 2000 کال نه تر 3000 کال پورې دوی د کرایي باقی دي، دوی د مالیاتو باقیداری دي، باقیداری لري. د دوی نه موږ خپل کرایي مالی د غواړو، د دوی څخه مکتوبونه جلبونه لګړي، دوی د دغه کرایي مالی ورکړه ته نه دي حاضر. اوس یو بل پلمه ګوري او په یو شکل نه یو شکل احتجاج کوي.
زیارمل صاحب محترم، ورسته پښتنه دا چې په لن دولت وایس په تورخم کې اوس وضعیت دی، دوم د لاریو د راتلو لړۍ شروع شوی ده، هغه تجارتي اموال چې وو کاغه به شروع کیږي په نن سبا کې
په تورخم کې د قرنټین د ماتیدو وروسته بیرته لاک ډاون حاکم دی. په تورخم کې هیڅ کاروبار نشي کولای پرته د خوراکي موادو او د درملو د دکانونو نه. تورخم بیرته لاک ډاون دی. یوازې نن تقریبا د ورځې په 10 بجو باندې د یو طرفه ترانزیت آزاد شو چې اکثره به د خوراکي مواد موټرې پکې دا تورخم تراغله. دلته د تورخم په بندروالي کې به افغاني موټر ته د اموال انتقالي او د لار نه به د اموال جلال آباد ته ځي.
ډیر مننه جناب زیارمل صاحب، کورم ودان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
ریز مریض تارا نیو نسی تر گور کینا تارا نیو نسی تر گور کینا سما کرا سما ٹکور کینا